د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیونونه دي
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام میسا واخلا. ازرائیل پارام میسا واخلا شاته مګو رہی څوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننې مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ غوځي پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوئی لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په مخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندر یاوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لږواله راغلی دی. لا ځان پیژندل او څه ورسته راته وویل
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دیماله ویني ذاتي ګرم ذاتي لوغه خطر نه چلانی خامه خاص چې ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره تمخ ته ګرم ته جوړ کړه
سی ناتنه ماتنه یو شی نه
ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې چلان اوس رادیو غان چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلان مو کله بندو
دا خلکو غښتنه سید
نو دا خلکو غښتنه خدای وای چې رادیو چلان یو هوټل خلاص او چې رادیو بندې وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی. خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه تبه چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر کټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې لسته سبق په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو. د تعلیم لپاره خلک پته غواړي په ټي وي چالې هوټل کې.
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي. خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
نوم محمد شاه وردګ هوټل نو د خپل غریبۍ د کوي خلک جګر خندې نه سندرې به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډیر ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نشته نومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست. آرام آرامي وه هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو.
نوم محمد حکیم ده. نو ولی بم نخس خوزلو بم ژوندای شو کراری به وینی بنویم مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کیږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خیګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی. پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي. کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ د راپورته کېدو لپاره د دې د لا پسې پراخ شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړیوال په اصلي معنی او پیژنې شي. پښتون په ژوند مئین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقوقو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتون کې انجینر ستنمیر زهیر وایي، هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لرم، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف توجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزو، دا د خپلوي د پاره ټول رښتیا، او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کېده.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای، اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره پټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډي کوي، او یو شمیر ځانګړي هنري غونډي هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک، او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمدشاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه اورم، مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې لپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره،
د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبر هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په اصطلاح درته ووایم چې کارپوه پکې، یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي، یو څوک پې نوم دي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه شی واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې هم په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونې کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د ده په ژوند باندې، د ده په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ وو یا د کومو مبارزو سره مخامخ وو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ وو هره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاعره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسي مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو په اړه باندې یو غونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک و، څه یې کول، سیاسي مبارزې کوم رنګ راوړ یا یې رانوړ، پخپله د ولسي سمون دپاره یې چې کوم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، له څه سره مخامخ و، او خر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت په اړه باندې. دغه شانتې په ادبي موضوعاتو باندې هم مونږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی مونږ سره خپلې تجربې شریکې کړې د شعر په اړه باندې، چې دی که شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کومې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډېر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم میلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله، هغه مونږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی، او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. پخپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي نو هماغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانانو ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر مفتکر کسان دي اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې ار څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کرکتنې په ځای باندې جمعي کرکتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکړي وی ګوري د غیر ځان
دلیل ګوري کرکتنه معیاري کوي
نه معیاري کول د لپاره کار کوي چې دا معیاري کو علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپرو چې په غیبه موضوع باندې وغږیږي مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کیږي د یو مثال دی یا په نورو علاوه د دین نور موضوعات چې کوم دي چې غاز موږ د جون سر تړلې دي په خو باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم په سپیا وړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیر زیاته ونده ده او د هغه استادانو کې ډیر زیاته ونده ده چې امیش د پاره په ورین تندې باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیر مننه احمد صاحب ژوند دې وسه پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم کڅام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغه خو به ساسل نامه سره ساسل کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په انسه بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد
که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځکه و زکړې د چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په جار لاس او د شام لیک د مریض کال زیږیدلایم او لومړنی زکړې مې د ډیوی په لومړنی هونځي کې تر سره کړې منځنی زکړې مې د هم د ډیوی په هونځي کې او لیسا می د لغمان د روخان پولیسه کې په 1955 کال په تر سره ده بیا کابل پانتون تر راغلم او کابل پانتون په 1955 کال فارغ شوم بیا می د ماستری هم دته وکړل
ماستری دی په څوم کال کې شوم
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو بیا مې ته زس په 1955 کال کې ولی کو هغه مې د فاک یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوم
ښه پوان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وا که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو دشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل و او د سره د سلیک زره مایو باندې مو ولې باسته دا د پسنس کې ډیر په دې برابرته مونږ ته زمونږ ونځي ته اته به مونږ ته درس درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زمونږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زما د ادبیات سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا ویله چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم
ښه دا خو یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شوري وو د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فسادی مې او دوه نمره فارغ وم نو په هغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لست دولس کال ته استادم د تعلیم تربیه پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وخت چې به د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم
زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ته هم ویل چې دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خې په نظر کې ونینه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپله کې زما ونې فورا مې اریزه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
په څیر ته خو دلته د ژبه ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لزګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیک لیکوالی چېرنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ راخه ته جدا دي یو ډوري تحقیق دی چرونه ده یو څو محقق دی چړون کې دي ولې لیکوال نه دي
بل
لیکوال اما وسو دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنري لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په حساب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي چرونه وکوي کتابونه ولیکي ولې دغه ډول یو
شانسي
جاره ولې پنځګر باندې وستا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کوي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو
نثری ټولګه مې چاپ کړم د رنگا گدایان په نوم باندې. رنگا گدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده. ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده، او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید.
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
او دا کتاب
هم انشاءالله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی.
او
اوس مې نورې هم اوربانی زیاتې کړې دي، او یو بل سریزه مې ور باندې لیکلې ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سرې شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب، د څېړنې د برخې راته ووایه، کومې کومې برخې کې دې څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي دي، او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د طالب تدریب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورمې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. نو هغه نومونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي کې چاپ شوې ده. دغه سه صلاح و نور مقالې ډېرې دي. د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ یې کړم.
ښه، نو ستاسې د خبرو نه به زموږ د اورېدونکو خو بیا هغوی اورېدلي، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي. شعر د پوهاند صاحب بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بېقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بېقافي غزل لیکلی دی، او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزې شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانسپ د چیش پاړو؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز بس تاسو هایکو غانی وو؟
ل دا دغه پوهنتون هله نشي رد فلچر د چا هم نور ولی، او مړ هغه به هم دغه وروزي.
ها،
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي، لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان سعود چل مال ګرځتلې لاڅد. او یو ډېر جالبه مسله دا ده چې په ترڅنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته، نو زه دا کولی شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس څه دی هم ایښی دی. کوی زه به درته ووایم. سپنګر د دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدایی نزیبد تو را، کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنګرم آقا گدایگر نه. یو بله ده وسمن. گفتمش واه واه گیسویت شام شام است، با تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوهنصاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندی اوسي.
هیله کوم، ډیره زیاته مننه.
تا
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپانی کې تمنا وحیدی راغلی او تاسی ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریک واورو. زرپانا
شپنه او خاپیری. نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشیوی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه. ډیر چغې وهلې خو پسه یې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو یې ډبره پر سر کې نستا. خپل غوټۍ پرانستا. پیاز او وچی ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ. و زما پسه و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. لسو شیبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه. اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو. سه شیوی شنو گئی زیم خاپیره دی غرونو غرسنه ای. شپنه بیا غلی شوه. په حیرانه ای اخوا دیخوا وکتل. لیلری په یویلوی دبری یو خکل نازک پیغل ناسته و. هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده. خکل وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و. شپنه یو شیبه زیر شوه او غاگی وکر. سوگی؟ خاپیره وخندل. زم ستا غنده شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده. خاپیری راښکته شوه. شپنه وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي هسه نه لیوانې وخوري. خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنه مخې ته یې ودراوه. خاپیری وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنه وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زما خپل پسه غواړم دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و. لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنه یې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنه په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنه صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنه ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې ورسی برخه اوریخمن خیال دی او په دې برخه کې ډیکلم شوی شیرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نزه د چا شوم او نه څوک زما شول هسي مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم ژوند لټوم دی او چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی ور مخاندم
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیل په آرام مسا واخله ازرائیل په آرام مسا واخله شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
حسینوں لوگ کہتے
شو